السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بنت د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتمبای والا دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای وویل د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې پټکو د پراخو او کله ناکله د ناصرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقيف کړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درمرنې او خوونې او روزنې په برخه کې 13 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګه د یک شمې په ورځ ویل چې دغه 13 میلیونه یورو به د خوارزواکۍ د درمرنې او د سباندې اتاوی ازره ماشومان د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د محل خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې ویل چې دوی کولای شي په هیواد کې له هر دریو خوارزواکو ماشومانو یوازې د یو ملاتړ وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیه سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریه په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پاموړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیه سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لری کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتون کیدی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه و. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخ ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې لیوي ویجاړې ودانۍ څخه ایستلې. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبريال د روسي د توغندیز بریټ په پایله کې وژل شوی. لکتر لګ شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبريالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندې دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دل شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دای په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه هدیر سکلان پاول دروف دی د میل لپاره پاریس ته تللی او غوښتلی یو ورځ هلته پاتې شي چې پولیسو ونیو. په داسې حال کې چې دروف په فرانسې کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندې، د روسي سفارت د دغه روسي میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسي او فرانسې دوه ګونې تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره زینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمیر غړو د حق الازویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړې.
دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه دی، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت دی. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي.
نن د اګست 26 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلیې عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته د شوې چاودنې ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پیښې جاج ما اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. ځامن ته بیروخ شوم ولوېدم.
ایرانی چارواکي وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقېږي. کندهار کې بزګران او بنلرون کې وایي
بدلونه خدای جه یو ری اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاکو خرڅېږي د پاکستان لار بنده ده ټکه سپورت دی.
نو راپورنه همشته او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ووم ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بند او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسولینو ویلي چې د افغانستان په شمول یو 50 هیوادونو خپل حق او لزویات پوره نه دی ورکړي. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم د کلنی حق او لزویات د نسپارلو په خاطر د رای ورکولو حق له لاسه ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر کڅ هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړي، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د خزو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لاري تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړې د طالبانو لوري افغانستان ته ممنوع ورود دي او وروسته ورحالته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق لزمت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پورا وړې ده. ساکال لمی میاشت رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولي په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. اومده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالر پور دی چې یاد استازولي باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق لزویات په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونو ډالر په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق او لزویات ادا نه کړي د دوی عملیاتي چاري او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څنګه د نړیوال ډیپلوماسي مرکز د چپنړي کې د بحرانونو د حل او څېړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو ساکال اړ دی شي لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو یو 500 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق لزویات یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه کړي چې د خپل 1 میلیارډ او 100 میلیونو ډالر پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شونونکو له هغه ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداري ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
of the United Nations itself.
دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به توان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د راپورونو
له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوې، د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوي کمی شوې، تر څنګ د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوې. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کابل د نړیوال هوائي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خنړي ځانمرګ بریدا درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغه حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلې وو. د 2021 کال د اگست 25 بریټ کې لک تر لک ديار لس امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان وشل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللې، خو د غډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوهسته د یو شمیر خونړۍ او بریدون مسولیت منلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 16 نیټې بریډ کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ ورسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه په ورځ دلته اوم شپږشتم د اگست مالته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه مالته بېوښه شوم ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا ما همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې قومندان وو تر هغې حمله وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 35 کلن او لشوخوا 9 کلن په بیلابلو رسنیو کې د خبريال په توګه کار کړو. د اگست په 28 یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو ورته زنګ واه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبريالو ځانونه هوایي ډګر تر رسوي سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. لبد مرغه دا غوړزي مازیګر مهال ته 14 او شوه د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شو.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسی وګړو غوښتنه کړې و چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچي سیمه کې دروان کال د زمري اسد میاشتې د 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میشت سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلې دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې دا کړی و چې حکومت د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټن ځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروانه میاشتې لبرید روسه د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلی و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای سیمه ماین چاودنی یو کس وژل او یو لس نور ټپیان کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې د اشتل په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنی کې د شوی اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم طالبان وی دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدل شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزارو مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړ شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې داعش د وی تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوی ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړه سو چې مشرې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغه څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهب دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 16 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونې برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید وو. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا دوی اونۍ وروسته د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 13 نیټه بشپړ شو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حملې کړي چې په نتیجه کې 855 کسان وژل شوي او 1515 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغه ډلې لخوا 9 حملې په 2020 میلادي کال کې یوازې په کابل کې شوي دي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیز پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شو چې له افغانستانه بهر دي. د ډلې په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مو لیدلي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یو ګواښ تر رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګ ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګه ونه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه په دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف د روان میلادي کال د اګست پر اتمه خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت ډیره څنګه لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
و موریدل چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې مخې ته د 3 کال مخکې شوې 14 ټیک 3 کال پوره شول. په هغه 14 کې 100 افغانان وژل شول او ګانش می نور ټپیان شول. ډیر لس امریکایي سرتیري هم په بریټ کې وژل شوی وو. په هغه کسانو کې چې ابي دروازې ته سیرمه په دې حمله کې ټپي شوی وو یو هم شفیع الله سمسور دی. له هغه سره زموږ همکار خبري کړې دي.
زه پاری ورځ د امدا دروازې تاسو نوم وښته دلته مو شپږشتم دی اگست عملته یو انفجار وشو نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې زه عملته بیروخ شوم ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دغه نیم ساعت شاوخوا وتلی و بیا ما مغه سي خلک پراته ول مړی ول چغې ولې ویني وي تاغه
تاسو د درد احساس کاوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی
او ډیر زیات ډیر زیات دردونه اخ ول خو بس الله سړی ته صبر ورکړي
نو په هغه ورځ خو تر یو سلاویا زیات افغانان او ډیر لس امریکایي سرتیري ووجل سول تاسو خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل
او ډیر مړی ول د چاله سونه پراته ول د چاخ په پرتی وی څوک نیم نه ول د چا تش جامې په سیمخال نارو په دیوالو باندې خته ول یو وحشت وو
او څومره وخت بعد د تاسو دغه ځای څخه روختون ته انتقال کړی څومره وخت ونیو
عمل دا پروت ما تقریبا نو دقیق درته نسم ویل خو یو سات سلوی دقیق دغه ستیر سوی چې لګ لګ اندیا ما منطقي او نور زاین کسان راغلل امدا زخمیان او مړی او د خلکې انتقالول چې ولیدم او نو اگر چې قسمه نه پیژندم او اوس مې خپل ګرم نه ما هغه بل نفر ته چې راځه دلته مې زخمی نه نو خپل د شمال خور ک متاسفانه چې ما هغه وخت کې خپل خو وجود ډیر ځمن سوی او کار نه کوم نه لاسو کار کوم نه مخبو کار کوم د فال جمعه نو د شمالي اوار که خپل دیوګي او زی پکې واچولم کراچي لګي ځای بوت لمالته او کراچي پیدا کړ کراچي کې واچولم به موټر ته بوتلم موټر نه از شینو زاده روختون ته انتقال کړم چې د دې موټر کې ما د مشهور نمبر ورک دیو ما ما نمبر مې ورکم او تل دې ته زنګ ورتوای چې شفیع الله زوبل سویرا نو کله چې زه شنو زاده رښتون ته بوتلم هغه د ما حالت ولید هغه ما ته جواب راک چې د دې ته تعویل ته امکانات ورنه دا نو دومره امکانات نه لرو نو هغه نه بعد د امبولانس کې واچول ما به وی وړم ایمرجنسی رښتون ته او یو میاشتو څلور ورځې زالته بسترومه
او ټپې کېده نو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سیوي دي چې سم کار نه کوي
زما اول خو ما ماس کې وینه غوټه سوی ولا چې تر ډیر وخت پورې به ما خبرې لري راوتلې او کله بچې وې د سم ما صحنه به ذهن تر اتلاله دازي چې غغونه یا به چې پته یو ګلاس بم په زور ولګې د ما به یو شوک لیدا نو اوس خوشبختانه حالت نه وته ما خېما چرخانی یعنی چې کسو باندې یو قدم اخلمه او خپل ځان ته مې دا مو ورکړی دا
تاسو هوایي دګر ته په څنۍ ورغلی وای
هوایي دګر ته خو دې له پاره تللی ولو مونږ نه پیډلو چې افغانستان به بیا دومره خلک به دا مو ورکی حکومت به او یعنی جوړ بسی مونږ ویلې چې وحشت راغی خلک تختی هر څه در په درسول خلکونه کورونا پاتې سول هر څه پاتې سول مونږ ویلې چې کله با مونږ چې د طالب نوم واورید نو زموږ په سترګو کې با زرهاو رقم شیان درېدل نو اوس هغه څه نه ول کزه بس په دې ما بیرته به د حکومت جوړیږي او خوشبختانه زبم بیرته دومره مثلا څه کومه خو بس هغه وخت نه په هی ولا مونږ ویلې ک میدان ته لاړ شو مونږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو نو مونږ داخله راخره کېدله
درې کال وړاندې د کابل هوایي ډګر مخته په شوي چاودنه کې ټپي شوی شفیع الله سمسورو چې له ازادي رادیو سره غږیده
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد غونډي هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي دغه غونډي هیوادونه ترکیه پاکستان او افغانستان یاد شوی دی تفصیل لسفی الله ستانیک زیور
د ایران گاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي. خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسول علي شمس اردکانی ادعا کړي چې د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکانی د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالر بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکانی په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د دغه یو سنایو د خونی دغه مسول هم در ازویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ درش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي. داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډوی هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي. خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پارولي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې بڼوال او بزګران شکایت کوي چې د حاصلاتو وخت دی، خو وایي چې دغه حاصلات بازار نه لري او بل لور ته د وارداتو په وړاندې ورته د پاکستان دروازې هم بند دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د ارغنده او په باغونو کې دا کارتنونه لګرنګي چې څخه ډکیږي، خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارون کې خپل میوه لکه ګرنګي چې آلو، البخارا او الوچې په کور دننه ولایتونو ته لیږي، ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړې ګمرکي تعرفې د صادراتو مخه نیولې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغلرون کې بسم الله جان ازادي رادیو ته وویل
څنګه هونه دا عجیب بدلونه خړه ده. یو ور اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاکو خرڅېږنه د پاکستان لار بند ده، ټیکس پورته دی چورواسته او هغه خپل مصرف نه جوړي، مال بنغې نه کیږي. دا غستون ده بعد هغه داخل افغانستان کې سر ده کوه د کابل دی او مزار د جلال آباد دی فروش کده کاټن خسته په دغه شمه ده کوي په سلوانیم ساو په سلوا ساو وسخه شیر په دبا ساو شل په دبا ساو جیش په دبا ساو.
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمينه برابرېږي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوا کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوه د ټیټې بې لاملې ورځنی مزدوري هم اغیزمنه سوي.
دا جدا د دوبی میاچ سی په دغه پلم او ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پوری په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا جمعې بیکاری ده. زکه جدا اوم د کور د بچانو یو خاري ده، یو سعید ورکو اوم د کور د پاره ګرنګي شان ورو د میاش مشته شپار زره غونی رخی
دلته بس ساره پلم په پلم اخته پلم شکو د سار پر شپږ بجې بنجرا سو بس په پلم اخته سو پلم شکو چې و مشکولته کاشنان ته ورچی کاشنان چې ورچې ور بیا پسولي او کابل ته استي.
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکي تعرفه ستونزنه ده، بلکې د کندهار په اقليمي وضعیت کې د بدلونونو لامل هم زیانونه ورته ورشي دي. به وخت بارانونو د میوه په حاصل باندې منفي اغیز کړی چې لامل د میوه حاصل کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړې ګمرکي تعرفې د ستونزې په خبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي ترڅو د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسی ازادي رادیو ته وویل
تاسو یو کتر شاوخا کې موږ باغونه لرو کلنې حاصل برود زر ټونه ته زموږ د سایو د اټکل مخې رسیږي. کلنې حاصل کې سش کال وایو د فلم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره چې د تیر کال په نسبت څه کم بوت لري د بازار په اړه کوی چې بازار وسره چټ سو دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاص خچ صدر دل به تر پیل وړل سوی د پدې با باندې د وزارت په سطح باندې او هم د ولایت مقام چله چې روان دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوه د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوه لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
اوریدونکو په همدې راپ